افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خوست ولایت کې طالبانو لخوا د سیمه ییز ژمن راډیو بندول غندلی او د مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. د ټولنې امپرون په ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې ژمن راډیو د طالبانو د چارواکو لخوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوی او له چارواکو غواړي چې دې راډیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تېره ورځ د خبریالانو ټولنې ویلي وو چې د ژمن راډیو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپرونو په بک ګراوند کې د موسیقۍ خپرولو له امله وتړل شوه. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د آرزو خواري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د غزده کوونکي د یکشنبې په ورځ د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله چې تر سخت رواني فشار لاندې وه ځان وژنه کړې ده. د تهران د پوهنې چارواکو د دې افغان زده کوونکي مړینې تایید کړې، خو د هغې د مړینې د علت په اړه هېڅ نه دي ویلي. له هغې راوروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلي او هم د پوهنتونونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړي. دا د دې سبب شوي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډه شي، خو هغه چې ایران او پاکستان ته کډوال شوي بیا هلته هم د دې هېوادونو د حکومتونو له ناسم چلند او د زده کړو کار او روغتیا په برخه کې اسانتیاو ته په لاسرسي کې له ستونزو شکایت کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایس سی آر وای په روان کال کې له سوریایي وګړو وروسته د هغو کډوالو لویه برخه افغانان جوړوي چې د سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړي هېواد یونان ته اوښتي دي. د ادارې پرون په یو راپور کې وویل چې په 2023 میلادي کال کې نږدې 28,500 کډوال د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې 25% افغانان. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې یونان ته د سمندر له لارې د رسېدلو افغانانو ډېره برخه هم کورنۍ دي. د کمشنری دا هم ویلي چې سږ کال د پناه غوښتونکو 1/4 برخه ماشومان دي. په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال دا شمېره 1/15 وه، او په دې شمېر کې لسلنه ماشومان دي چې عمرونه د شپږو او 12 کلونو ترمنځ دي. اسرائیلي ځواکونو نن سهار د بیروت په جنوب کې نوي بریدونه پیل کړل. دا بریدونه یوازې 2 ساعته وروسته له هغې پیل شو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د ګواښ په اړه خبرې وکړې. بنیامین نتنیاهو د نړۍ له لومړنیو مشرانو څخه و چې ترامپ ته مبارکي ورکړه، او د هغې بیا ټاکنې وخت په تاریخ کې تر ټولو ستره بیا ستنېدنه وبلله. د اسرائیل د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې دواړو مشرانو نن پنجشنبه د ټلیفون لارې د اسرائیل د امنیت لپاره په ګډه کار کولو موافقه وکړه، او دوی د ایران د ګواښ په اړه هم بحث وکړل. د خبرو لږ ځنډ وروسته د اسرائیل پوځ د بیروت په جنوب کې د ایران ملاتړې ډلې حزب الله پر مهمو مرکزونو بریدونه پیل کړل. د لبنان حزب الله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د جنوبي لبنان پر جنوبي پراخو سیمو کنټرول لري چې په سیاسي برخه کې هم استازي د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. پر بیروت له وروستیو بریدونو مخکې د اسرائیل پوځ د کورونو د تخلیه کولو امر صادر کړی، او له هغوی غوښتي وو چې د بیروت نړیواله هوایي ډګر ته څیرمه د یوې سیمې په ګډون له 4 سیمو ووځي. د کرملین وایي دیمتری پیسکوف وایي دای دانش را ډول چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. نوموړي دغه څرګندونې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغه سې یوې اړیکې احتمال شته وکړي، هغه زیاته کړه. ډونالد ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي، او زیاته کړه چې دا د هغه خبرې دي. د پیسکوف څرګندونې د ترامپ هغو مخکنیو څرګندونو ته اشاره وه چې ویلي وو د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې به له پوتین سره اړیکه ټینګه کړي. پیسکوف همدارنګه د هغو پوښتنو په اړه چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د روسي چارواکو او د ترامپ د کمپاین د مسؤلینو ترمنځ رسمي تماس نیول شوی که نه، وویل چې نه، او زیاته یې کړه چې ولې باید دوی ورسره اړیکه ټینګه کړې وای. هغه څرګنده کړ چې د روسي حکومت هیڅ ډول مستقیمه اړیکه نه د ټینګ کړي. دا څرګندونه داسې مهال کې چې د نومبر د 15 نیټه د امریکا د ولسمشري له انتخاباتو وروسته چې ټرمپ وګټل، د امریکا او روسي د اړیکو موضوع ته د نړیوالو پام زیات شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د پی ای پولي خبریالانو ټولنې په خوست کې د طالبانو لخوا د ژمن او لونګ په نوم د دوو سیمه ییزو راډیوګانو پر تړلو اندېښنه ښودلې او له طالب چارواکو یې غوښتي دي چې دغو راډیوګانو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. په ایران کې ویل کېږي د ارزو خاوري په نوم یوې افغانې نجلۍ د ښوونځي د مسؤلینو د ګواښونو له امله ځان وژنه کړې ده.
ارزو مشکلات را که در مدرس دید؟
ارزو ده ها ستونزو لعمل چی پا خوانزی که در لودی زن وجنه وکرد.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي روان کال د سمندر لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو دویمه لویه برخه افغانان جوړوي. د نورستان د مرکز پارون اړون کلي اوسیدونکي وایي چې برېښنا نه لري او باید غمې وخوړل شي.
یوازې لرګو سره استفاده کېږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي یا برق مکمل وي.
په کندهار کې د انتیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ویل کېږي ورځ تر بلې خرابېږي.
دا خو نو ډبلې چې هر رقم غمه ایسته، لاجوار، یخاک، فلوریت، زمرتان، یاکوت، هر شی ایسته.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په خوست کې زیات سنیز سرچینې وایي طالبانو د ژمن او لونګ په نوم دوه سیمه ییز رادیوګانې تړلې دي. د بي پولي خبريالانو ټولنې په خوست کې د طالبانو لارې د ژمن په نوم د سیمه ییز رادیو بندول په کلکو ټکو غندلې او د مطبوعاتو په وړاندې د پر مطبوعاتو یو بل بریت بلل دی. په خوست کې یو ځای رسنیز سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نوم دوه سیمه ییز رادیوګانې بندې کړې دي. نور حال په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییز رادیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
تره ورځ دوه رسنۍ محلي راډیوګانې چې د خوست څخه تړل شوي دي، چې یو وایي د ژمن راډیو په نامه ده، د دوو نیو لپاره تړل شوي ده. او دلته څنګه د یاد راډیو ځینې کارمندان هم ګواښل شوي دي. او دلته څنګه یو بل رسنۍ د لونګ په نوم کومه محلي راډیو چې ده، هغه هم تړل شوي ده، خو تر اوسه یې د تړل کېدو دلیل او علت معلوم نه ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لولوري د ژمن په نامه د سیمه ییز رادیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږم ناوخته په خپل یک سپانه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او لزن پرته د بیا پرانستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلی چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د رادیو په دې پلمه چې موزیک خبراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او د غویداو په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د یادونه ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسولینو سباندې وونه وړاندې د غرغښت په نامه رادیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بند کړي و، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. شاوخوا درې وونه وړاندې خوست د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د سفر او هلته د غونډو د خبري پوښښ لپاره هم خبریالانو ته اجازه نه ورکړل شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي. د دغه مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نمیشه که محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد لیدل کېږي چې پر رسنیو محدودیتونه د یوې واحدې مرجع له لورې نه وضع کېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو په ګډون بېلابېلې ادارې د خپلو شخصي سلیقو له مخې پر رسنیو فشار راوړي او محدودیتونه وضع کوي.
اغلی ولیزاده د رسنیو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د یادولو ده چې طالبانو د روان کال د اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. د روان کال د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې سره هم مهاله په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو سرپرست وزیرانو یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه و ورکړې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com azadiradio chalar vishata
په ایران کې د ارزو خاوري په نوم یوې افغان انجلی ځان وژنه کړې ده. د یو شمیر ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې 14 کلنې ارزو د خپل ښوونځي د مسؤلینو لخوا د جبري پوښښ او له ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ تر فشار لاندې خپل ځان وژلی ده. د ارزو خپلوان وایي د ښوونځي د مسؤلینو ناوړه چلند دې ته اړه کړې وه چې ځان وژنه وکړي. په عین حال کې د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعالانو د ارزو خاوري ځان وژنه غندلې او د ایران له حکومت او د هغې د ښوونځي له مسؤلینو یې غوښتي دي چې په دې اړه ځواب وایي.
د ارزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ په پلازمینه تهران ریښار کې د خپل ښوونځي د چارواکو لخوا د جبري پوښښ او ښوونځي څخه د ایستلو د ګواښ له امله ځان وژنه کړې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس په راپور کې د تهران د ولسوالیو د ښوونې او روزنې ادارې له قوله ویلي چې دغه زده کوونکي د یکشنبې په ماښام د یوې استوګنیزې ودانۍ له شپږم پوړ څخه ځان غورځولی او بیا یې په روغتون کې ساه ورکړې ده. دغه ادارې ویلي که څه هم تر اوسه د دې اقدام انګیزه او دقیق لامل نه دی روښانه، خو د ځینو ایراني رسنیو په وینا د کوثر په نوم ښوونځي مدیر ورته له ښوونځي د ایستلو ګواښ کړی و. له دې امله یې تشویش درلود او په دې کار یې لاس پورې کړ. د ارزو خاورې یو نږدې خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې پر نوم نه ښودلو او غږ بدلولو ټینګار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي:
ارزو مشکلات را که در مدرسی
ارزو ده هغه ستونزو لعمل چی پا خوانزی که در لودی زنواجن او کرد. تاسو خپو هیگه چی چوک لخپل خواهی زنواجن نکوی، کلا چی دیوینجلی طول هیلی او ارمانون ختم شی بیاد اقدام کوی. ایران اسلامی جمهوریت او ده حقی ده خوانزی چارواکی باید زواب وی او باید ده موضوع به زواب پاتی نشی.
خود ایران رکنا خبری آژانس د ارزو خبری د پلار له قوله ویلی چې د پیښې په ورځ د ارزو د ښوونځي مسؤلینو له دوی سره اړیکه نیولې وه او خبر یې ورکړی و چې لور یې د ښوونځي د جامو پر ځای کاوبای پتلون اغوستی و. د هماغې ورځې په مازدیګر د ښوونځي مدیرې بیا اړیکه ونیوله او ویې ویل چې ارزو پرته له اجازې له ښوونځي وتلې ده، خو لږ وروسته د خپلې لور د مړینې خبر ورسره شریک شو چې په روغتون کې ساور کړی وه. د ارزو پلار یاد خبری آژانس سره د دې پیښې اصلي مسؤلین د ښوونځي مسؤلین بللی دي او ویلي دي چې دا لومړی ځل نه و، مخکې هم لور د ښوونځي د مسؤلینو له ناوړه چلند او نامهربانۍ سره مخ شوې وه. مهناز قنبری چې د کوثر ښوونځي مدیره ده او پری ښار کې موقعیت لري، د ایران د ښځو حوزې خبریالې ته ویلي دي:
موږ اوس په دې اړه هیڅ پریکړه نشو کولای. اجازه راکړئ چې عدالتي تب راپور راشي. د حجاب موضوع هیڅ مطرح نه وه او هیڅ کوم ګواښ نه و. وروسته له دې چې د عدالتي تب راپور ترلاسه کړو، زه ستاسو په خدمت کې یم.
د ارزو ځان وژنې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. روح الله امین چې د بشر حقونو فعال دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي:
متاسفانه موږ د حجاب او ازادي ډیر قربانیان درلودلې دي. موږ د منځنۍ آسیا په جغرافیا یا هر هغه هیواد کې چې اسلامي محدودیتونه پکېسته په تاسف سره ډیر قربانیان لیدلې دي.
به شکل قربانیان زیات را متاسفانه گرفتیم.
د پیښې په ایران او افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. ځینې کارکوونکو په دې شبکو کې د افغان او ایرانی ښځو او نجونو حالت سره پرتله کړی او ویلي دي چې ارزو د جبري حجاب او د طالبانو لخوا پر نجونو د زده کړو له بندیز څخه تښتېدلې وه، خو په ایران کې د دې بندیز قرباني شوه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس یې ونړۍ والو موضوع اخلو. په امریکا کې د نومبر د 15 نیټې د ولسمشری په انتخاباتو کې تر بریا وروسته د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه چارواکو او سیاستوالو د مبارکۍ ورکړي او ورسره ټلیفوني اړیکې ټینګې کړې دي. نور جزئیات به د حسین احمد زیپ راپور کې واورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکي ډونالد ټرمپ د 2015 کال د جنوري په 6مه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د ټرمپ سیالي کاملا هریس په انتخاباتو کې خپل ماته ومنله او پرونی ویل چې له ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړي او هغه ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده او په سولیز ډول د واک پر سپارلو ټینګار کړی دی. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور له مخې ولسمشر جو بایدن به په لنډ وخت کې له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري او د هغه له ټیم سره به د واک د سپارلو په تړاو خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمیر چارواکو او سیاستوالو هم له ټرمپ سره تلیفوني خبرې کړې دي او هغه ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د نړۍ یو له هغو مشرانو څخه دی چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې تلیفوني خبرې کړې او په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو مشرانو د تلیفوني مکالمې پر مهال موافقه کړې ده چې د اسرائیلو د امنیت لپاره کار وکړي او دوی د ایران د ګواښ په تړاو هم خبرې کړې دي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول هم له ډونالد ټرمپ سره خبرې کړې دي او له هغه سره یې روسیې ته د شمالي کوریا د پوځیانو د لیږلو په اړه غږېدلی دی. د جنوبي کوریا ولسمشر پرون یوې خبرې غونډې ته ویل چې ډونالد ټرمپ لومړی کس و چې اوکراین ته د شمالي کوریا د پوځ او سول کېدو موضوع مطرح کړي. یون سوک یول زیاته کړه چې د شمالي کوریا د مداخلې کچې ته په پام به دوی هم د اوکراین ستراتیژي تدریجي تنظیم کړي او اوکراین ته د وسلو د ورکولو امکانات نه ردوي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې په خوی هم ډونالد ټرمپ استایل دی په یک سپانه یا په خوانی ټویټر کې له ډونالد ټرمپ سره تر ټلیفوني خبرو وروسته لیکلی دی چې ټرمپ د راتلونکي په اړه ستر پروګرامونه لري، خو ښاغلی اوربان د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی چې دا ستر پروګرامونه به څه وي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سابق لرونکي لوبغاړي محمد نبی عیسا ویلي غواړي تر اتلانو جام یا چمپینز ټرافي وروسته پنځوس اوره یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي. نور بل بختیار ساحل واورو.
د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې تر ټولو مشر لوبغاړي محمد نبی ساحل د بنگلاديش پر وړاندې لومړۍ لوبي وروسته وویل غواړي تر چمپیونز ټرافي وروسته یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 6مه نیټه د روان لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې خوځلې چې په توپوهنه کې څلور اتیا منډې وکړې او یو وکټ یې واخیسته. نوموړي چې د کرکټ بورډ له رسنیز څانګې سره تر لوبې وروسته خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربه نه ډېر نه سره وګدو او ان شاء الله په ونډه کې به چمپیونز ټرافي نه بعد د پامني سره غو.
خغلی محمد نبی تر دې د م په 115 پته نړیوالې ورزنیو سیالیو کې د افغانستان استادولي کړې ده چې په 115 څلويخ پاڼو کې 3590 څلويخ منډي کړې دي، 240 اول لسني مسليزي وهل دي. نه درش کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لمړنۍ لوبغاړو لړډلې وازنۍ لوبغاړه ده چې دومره ډېری ورزنۍ سیالیو کړې دي. هغه په 115 نړیوالې ورزنیو سیالیو کې توپچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخستې دي. هغه درې ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا یې له یادو لوبو هم تقاوت اخیستی دی. نوموړي له شل ورځو سیالیو سر د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آلراونډرانو په کتار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړۍ لیکه کې ځای لري.
خبرونو ور اخوا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو این سی آر ویلی روان 2023 کال کې د سمندر لارې یونان ته د روسي اندلو کډوالو دویم لوی افغانان جوړوي. د یو این سی آر د راپور لمخه د افغانانو اکثر هم کورنۍ دي. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې د اوبو لارې یونان ته کډوال شوي وایي په افغانستان کې د موجودو ستونزو له امله اړ شوي چې د کډوالۍ ستونزمنه لاره غوره کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR ویلي په 2023 کال کې له سوریایانو وروسته د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي. د دې ادارې د تازه راپور له مخې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو په 2023 کال کې ټول 28,325 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي چې یوازې 15% له افغانستان څخه دي. پراپور کې راغلي چې ډیری د افغانان خپل کورنیو سره راغلي چې 30% نارینه 20% مېرمنې او پاتې 40% ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته تللي وي د هیواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و. یو له دوی څخه جلیل چې له خپلې کورنۍ سره د اوبو له لارې د یونان لسپوس جزیرې ته ځان رسولی ازادي راډیو ته وویل
از ترکیه حرکت کړم بس طرف یونان سه شپ داخل جنګلو بدیم.
له ترکیه څخه مو حرکت وکړ د یونان خواته درې شپې په ځنګل کې پاتې شو. یو ځل د اوبو له لارې ولاړو مخکې له دې چې یونان ته ورسیږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو. یو سات په اوبو کې پاتې وو. بیا مو د ترکیې پولیسو ته زنګ ووهه هغوی له اوبو وژغورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډیرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسېدو په ځنګل کې مو په سړې هوا کې شپه سبا کړه.
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا 40 افغان کډوال هم وو چې پکې ډیر عمر لرونکي ناروغان واړه ماشومان او مېرمنې هم وې. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د اوبو له لارې یونان ته رسېدلی وایي په واد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپله کړي.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون
بشیم. موږ یړ کړو چې له افغانستان ووسو او یو څه موده په ایران او ترکیه کې په لاره کې وو او بیا د اوبو له لارې یونان ته ورسېدو او درې میاشتې په یونان کې او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورټ له اخیستلو وروسته آلمان ته راغلو.
نوموړی زیاتوي په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډېر مناسب نه دي. دا ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکاري، بېوزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. یو شمېر دغه ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي چې ډېری یې مقصد هیوادونو ته رسېږي خو ځینې یې د هیوادونو ته له رسېدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یونیسیار په راپور کې زیاته شوې چې په 2023 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمېر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د نورستان د مرکز پارون اړوند کلیو اوسیدونکي د برېښنا غوښتنه کوي. یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د نشتوالي له امله خلک اړ دي چې د خپلو کورونو د خونو د تودولو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره له لرګیو کار واخلي. دوی اړ دي چې نږدې سیمو کې ځنګلونه وهي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان مرکز پارون اړوند کلیو اوسیدونکي وایي په شته برېښنا کوټه او برېښنا کې بیا هم کورونه تور تم دي او د کورونو ګرمول لپاره له لرګیو استفاده کوي. په وینا هر کال هر کورنۍ لغره پټنونو لرګي راوړي او سوځوي چې دې کار سره د پارون ځنګلونه خطر سره مخ شوي دي. پارونیان له حکومت غواړي چې د دوی کورونو ته دي هم برېښنا ورکړي څو ځنګل له وهلو خلک د لرګي راوړلو او نور ستونزو وژغورل شي. خیر الرحمن او حاجی غلام الله.
جنگل ساتنه د پر بدل لار خو معلوم لار ده، لرګي ونه سوزي جنگل ونه وهي،
واز لرګو سره استفاده کیږي، نور دسی بدل دغه نه لرو چی نور شاون نه استفاده وشي، برق مکمل وي د سوزن تو کی ټول هم دغه د جنگلونو خلق ونی ماته او راوړي د هر کور کی کم اس کم 15 شپږ و موټر لرګي پکاري د زمين لپاره.
بلخوا په نورستان کې د برېښنا شرکت مسولین وای یا د کلیو ته د برېښنا رسول لپاره شپږ شمیلون افغانۍ ځانګړي کړي، او په نږدې راتلونکي کې به 1200 کورونه د برق له نعمت برخمن شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مالی او اداري مسول پوهان حسینی ازادي راډیو ته وویل،
په دې کال کې کوشش کوو چې یادو کلیو ته برق ورسو، په 1200 کورنۍ به برق ورته ورسیږي او یو اواید به ان شاء الله زیات شي.
د یادونه د چې په تیر شل کلن جمهوریت کې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي چې دواړه یې شاوخوا 1.5 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. یوې په اشتیوي کې د ملي پیوستون پروګرام او د خلکو په ګډه همکاري رغول شوی چې سلګونه کورونه رڼا کړي او د خلکو ورځنۍ ستونزې حل کړي دي، او بلې د ولایت مقام سره خوا کې د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې حکومتي دفترونو او نږدې دوکانونو ته برق ورکړي او کورونه ترې بې برخې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخکې پر راپور کې مو د نورستان د مرکز پارون د اړوندو کلو د اوسیدونکو شکایتونه واوریدل چې وایي برېښنا نه لري او د برېښنا غمې باید وخوړل شي. د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې به د یو تودې چینې په نوم چې هر کال په سلګونو کسان ورځي ویل کېږي ورته نوی سړک د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی مرسته جوړیږي، خلک هم خوښ دي. په دې اړه به په بل خبرونه کې واوري. خو زو کندهار ته، په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. انټیک پلورونکو د دې کاروبار مهم ستونزې د بازار نشټوالي، د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزې یادوي.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خلکو ته لار خلاصه شروع خلک راځي، طرف آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتیا او شکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمېدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انټیک شانو یو پلورونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مسو لوښي، سپینزر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې وروستیو کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
خو ډبرې چې رقم غمیسته، لا جوار، یخاک، کلوریت، زمرتان، یاکوت، هر شی شته. او دا خارجي بازار کې به دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي. ستونه زور کې به هر شی ستنه دي، هر شی وغواړي موږ ورته برابر وای شو، او ځنګړي ځای چې مو جوړ شي دا ډېر ښه خبر راځي.
دا عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک صنایعو د نور پلورونکو وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کم کړې ده.
ارونه د پخواسه خو بيخي په 100% کې انوي نه دی پاته، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهرات او کار چې دی، د جواهرات صرف هغه خلګي رانی چې شوکیان اوس ګرد مفلس دي، خواران پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور اسواله، انو خارجان خو نسته، یو خارجان نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا د نور خارجان لکه د ازمر داخلي خارجان په خوا دی راتله، نه د امریکا او جرمنی او فرانسا او د خوا سره راتله، خلک د ازمر افغانان راتله، ډیر شان بیرانه وي اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ سي توجه ورته وسی، نو بیا چې خارجان راسي حکومت به اهمیت نیولی، دوی به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي، خپلې سوداوي بکې شي بوړي.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انتیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په همدې سره دا خبري مجله پای ته رسیدي. خلاصه د رادیو سره اوسې زنور یاس نوري له تاسو اجازه وړم مایکروفون خپل همکار فایزه ابراهیمی تسپارم. فایزه جان خیر اخلاست.
خاصنه واشه نوري صاحب، شنونده های عزیز میخوایم که